په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غاک کړی چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې لامنیتي پلوا تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری، د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړي لیکلي، دوی د اغېزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خوا یې له پاکستانه د دوی د وستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او خوندی منظم او داسې ډول وشي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د یونیسیار IOM او یونیسف په اعلامیه کې د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستانه د وتلیو افغانانو شمېر 1,60,000 تنه ښودل شوی او زیاتوي. په دوی کې 6,80,000 کورنۍ د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه راوتلي دي. هخوا له پاکستانه د افغانانو د وستو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د سپین بولتک او تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وای په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبریالانو ته له دې هیواد ته شړلو غواخ شوې ده. د ټولنې په اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې لیکلي، د خبریالانو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې وهلو، خپل سر نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستو سره مخ شوې. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په اعلامیه کې په زور د هغو افغان خبریالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي غواخونو له عمل تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي د عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان ته د دوو خبریالانو بیرته لیږل به د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغان خبریالانو د نیولو ډډه وکړي او تر خوا یې په پاکستان کې د هغوی د ساتنې او امنیت ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وای له هغه بسپنې څخه چې د هرات د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره یې غوښتي وای یوازې په سلو کې شپږ ویشي ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې د ژمي په دوشال کې له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالره بسپنه غوښتي ده. په دې راپور کې راغلي چې مرستندویه مؤسسې په سیمه کې له اړو خلکو سره د خیمو، نقدو پیسو، خوړو، روغتیايي خدماتو او نورو برخو کې مرستې کوي. د هرات د زلزلې د زیانونو په اړه د اوچا په دویم راپور کې ویل شوي چې د زلزلې له 340 ډیر کورونو ته زیان اړولې چې د دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. په هرات کې د تیرې میاشتې د زلزلې په نتیجه کې لنیو نیم زر زیات کسان مړه او 2,000 زیات نور ټپیان شول. د کونړ جلال آباد په لوی لار د نورګل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. په کونړ کې د طالبانو د امنیه قومندانې وایان فرید الله دهقان پرون ازادي راډیو ته وویل ټپیانې روغتون ته رسولي او ډاکټرانو یې روغتیايي حالت له خطره وتلی ښودلی. په سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته بیا ویلي چې یو سراچه موټر د طالبانو له رینجر موټر سره ټکر کړی او په پایله کې د مرګ ژوبله اوښتی ده. خو طالب چارواکي پرته له دې چې دا خبره تایید کړي د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. ملګرو ملتونو د غزې په تړانګ او لویدیځه غاړه کې له 2.1 میلیون فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د غزې ټول اوسیدونکي او د اردن د سیند د غاړې د 15,000 اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي ادارې ویلي دي چې د اسرائیلو د حملو او د غزې د کلابندۍ په لومړیو ورځو کې د 1.3 میلیون فلسطینیانو لپاره د 300 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه، خو اوس وضعیت بدل شوی او مرستو ته په اړتیاو کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال په غزه کې وضعیت خورا ترینګلی او کړکېجن دی او په داسې حال کې چې د اسرائیلو حمله له هم روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیايي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر دې دمه له 9,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او زرګونه کسان پرون د لبنان په لارو کوڅو کې راټول شول څو د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تلویزیونی وینا واوري. پر اسرائیل د حماس د افراطي دلیل برید او د څه باندې 1,300 کسانو له وژل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نصر الله وینا کوي. د حزب الله مشر چې دا ستوګنې دقیق ځای نه دی معلوم او لږې وینا کوي. پر اسرائیلو د اکتوبر په 1 نیټه د حماس د برید ستاینه وکړه، خو هغه دا یادونه هم وکړه چې دا حمله د فلسطینیانو لخوا تنظیم او عملي شوې وه. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې حسن نصر الله ویلي دي چې ایران هم پر اسرائیلو په برید کې لاس نه درلود. د حزب الله مشر په یو ډول سره وښودل چې اوس مهال له اسرائیلو سره کوم لوی پوځي تقابل نه غواړي، خو هغه ټینګار وکړ چې دوی حملې به په محدوده کچه دوام وکړي. ډیر مننه درنو اوریدونکو چې تر دم ګړې مو زموږ ملتیا وکړه او سم له ژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرولې واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال د زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کول یې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دی ته ناست دی، دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دا بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کېږي، له هغه وروسته جلۍ پوهېږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشې توکو متعد وي، یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري یې واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي، په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکېږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنخوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپه غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخته وي. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نخورې پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې، خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د هلک کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي خاول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا را پیدا کیږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کیږي هغه کورنۍ دپاره مثال ډېرې غټه خبره پیدا کیږي کورنۍ وایي چې والله که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي دا به ما دپاره ډېرې شرمې دا به ما دپاره دا یو هغه وي خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به ښه نه وي زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسر خیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي همداسې به بله خور فکر کوي همداسې ورور فکر کوي همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېروو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول یې بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وډکی بغیر کې نه ولیدلې جلکې به وډکې نه ولیدلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خ چې کوي کسې چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انې شی میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشوله نو اسړای چې و نازیم وو به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته مو وعده کړی دی دغه خدای دې دې ټوډي را پغنې وکړه په شوق دې ته د پډر پرېږده خو واز دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې دغه ټیم کې د دغه دې ته چرتا زتو خرڅو دغه دې لوړه لسخر تی وي چې د تدید اخو مو خرڅوي د څې سو ده ته زو ته ست خو مو وی چې دا کور کوي تو سو چې نه خیر دی وخت را و وخت را هغه خوشی کلا زته ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به در نه تلو کو خستل شي دا جلکه په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په ډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لري او زری پختوې زده خو نه دي بس دوه بس دریتا خپل ژوند زندگی خراب کی دا هیڅ مشکل نشتا هاته کدا کولې شي مثال خبره چې دو پختو په له سات دینه تا لو خسته شي دی حکومت په له سات خسته شي دی شاره په له سات خسته شي دا پر دروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشتا اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د دلکته څوک په غور نشي کولای چې تعلق که شوی دیخو تعلق نه دی خسته خو دیخو میړه فډر ته وتلو د غریب خدای پرور په کور نوسته دي سر خو د سپیناوای نشي چې دو کینی د خپل زندگی ته وکی هغه خاص زندگی ته بده دی غریب زندگی ویری ته وش ته هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پښتونې وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولای چې ته را توز وی خدای ته لوګ کړل کولې سناتي پر خپل فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلی حق نه لري
له رواني ارسخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یو ډیره سارسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل دسې ده او د دې مطلب دسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپیژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو او په دې کې هیڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس لاغې سره واده کوي.